له سندري سره داس محل سات 2:25 شپې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت شي بروند کوم نن جمعه ده د ثور ولسمه په روان خبرونه کې به واوري چې امریکا افغانستان ته د نویو زغرواله وسیلو پرستولو غور کوي. په دې یو سات خبرونه کې همدارس په افغانستان کې د سیلابونو او شخړو په اړه اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې بل فريدي هورسفي څخه د دې سات خبرونه واورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیل او زپلی خلک د عاجل مرستو لن رسیدو شکایت کوي. امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي په القاعده ډلې پورې له څلورو تړلو کسانو په ګډه تحقیقات کوي او د بریتانیا د عمومي انتخاباتو د رایو شمیرل چې له پرون راهیسې پیل شوي دوام لري. لمړی د افغانستان اړوند څو خبرونه. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سیلاب ځپلي خلک د عجل مرستو له نه رسیدو شکایت لري او وایي له دغه سیلابونو څخه دوی ته رسیدلي زیانونه او تلفات نور هم زیات شوي دي. د بغلان ولایت، تخار او کندوز ولایتونو له بیلابیلو ولسوالیو څخه تازه رسیدلي راپورونه وایي چې د دغه سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلي، ځمکې او کورونه نړیدلي او ځینې کسان مړه شوي هم دي. د بغلان والی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په دې ولایت کې سخت سیلاب راغی چې شاوخوا د بغلان نیمایي اوسیدونکو زیانمن کړل او نږدې 10,000 کورنۍ له سخت مصیبت سره مخامخ کړې. د بغلان مرکزی تالاو برفک د بلخمری خار اندرابونو او نهرین ولسوالیو ته ډیر زیان رسیدلې. د بغلان والی منشي عبدالمجید زیاته کړه په دې سیلاب کې زیات سروي لمنځه تللي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د بغلان یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل او بو زیات سیمې لاندې کړې دي. لهرات هم په نوی راپور کې ویل شوی چې د سیلابونو له وجې وکسان مړه او نولس نور ټپیان دي. خو د ولسي جرګې دوهم منشي محمد صالح سلجوقي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په هرات کې 2 تنه د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي دي. په داسې حال کې ده چې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو د عجل مرستو له نه رسیدو شکایت کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دفترونو او ولایتي شوراګانو هغه تروریستي حمله په کلکه وغندلې چې له امله یې د زابل د ولایتي شورا د یو غړي په شمول یو شمیر کسان ووژل شول. ستیفن دی مستورا د نیمروز د ولایتي شورا د وکیل ګل مکی د وژل کېدو په اړه هم خوشینی څرګنده کړه. د نیمروز ولایت په مرکز زرنج سرک زرنج کې تیر ورځ د 9 ځن وژونکو د حملو په نتیجه کې دغه ولایت د ولایتي شورا د یو غړي په شمول څلور تنه مړه او لک تر لګه 10 نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ. د ملي شورا د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته وویل په دې سفر کې له محمد یونس قانوني سره د ولسی جرګې شپږ استازي ملګری دي. ویل کېږي چې د سفر د پاکستان د پارلمان د مشر په غوښتنه شوی دی. د ولسی جرګې د مطبوعاتي دفتر په وینا په دې سفر کې به د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ له برمتکونکو د افغان ډیپلومات عبدالخالق فراهي د خلاصون مسله هم مطرح شي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر چې کابل ته تللی د خپل هیواد پر همکاري او په ځانګړې توګه د افغان پولیسو د روزنې او تجهیزولو په برخه کې ټینګار وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر لا ولسمشر کرزی سره وکتل او وی ویل چې هیواد به د پولیسو د جنایي څانګې د لابراتوار په تجهیزولو کې هم زیات مرسته وکړي. ویل کېږي چې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم کتنه وکړه او هم درازي په کابل کې د سرحدي پولیسو د لومړني کورس د فارغانو په مراسمو کې هم ګډون وکړ. امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي په القاعده ډلې پورې له څلورو تړلو کسانو په ګډه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په نیویارک کې به یې په تایمز څلور لارې کې د موټر بم چاودنې د حملې په طرح کې لاس درلود. دوی دا څېړنه هم کوي چې آیا حمله کوونکي په رښتیا هم د پاکستان له سخت دریځو وسلوالو سره ارتباط درلود او کنه. که څه هم پرون د پاکستانی طالبانو ویاند ویل چې فیصل شهزاد چې د نیویارک د حملې په تور نیول شوی له دوی سره هیڅ ارتباط نه درلود، خو بیا یې هم له زړورتیا ډک کارته ملاتړلې وه. په دې وروستیو ورځو کې پاکستانی چارواکو په کراچۍ کې د جیش محمد وسلوالې ډلې څلور مشکوک غړي د نیویارک د دې بمی حملې په شک ونیول. پر جیش محمد ډلې تور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ایجاد کړي چې د هند پر ضد یې په جګړو کې استعمالوي، خصوصا په کشمیر کې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د امریکا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لزینو استازو سره وکتل. ایران د خپل اټومي پروګرام لوجي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د څلورم ځل لپاره له بندیزونو سره مخامخ دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې سفیرانو د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د ماخام د ډوډۍ په میلمستیا کې ګډون ونه کړ. لویدیز شکمن دی چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په حال کې دی، خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرامي سوله ییز هدف لري. دا ازادي راډیو ده. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي جورج میچل نن هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې د غیر مستقیمو خبرو د بیا پیلېدو هڅې کوي. ټاکل شوی جورج میچل د اسرائیل ولسمشر شیمن پیرس او د دفاع وزیر ایهود باراک سره وګوري. نوموړی به وروسته رام الله ته سفر وکړي او هلته به د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره یوه ورځ وروسته له هغې وګوري چې ټاکل شوی وخت هغه له عباس د فلسطینیانو په غونډه کې له اسرائیل سره څلور میاشتنۍ غیر مستقیمې خبرې تایید کړي. محمود عباس هغه مهال خبرو ډډه وکړه چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د میشتایونو د جوړولو مخنیوی ونه کړ. د بریتانیا د عمومي انتخاباتو د رایو شمیرل چې له پرون راهیسې پیل شوي دوام لري، خو تر اوسه نتیجې دا ښیي چې هیڅ یو ګوند کافي رایې نه دي ګټلي چې بریالیتوب ترلاسه کړی شي. مخالف محافظه کار ګوند تر ټولو ډېرې رایې ګټلي، خو بیا هم په پارلمان کې چې ټولې 6500 کرسۍ لري، له 3 شپږ ویشتو څخه چې د ګټلو لپاره ضروري دي لږې دي. د محافظه کار ګوند مشر ډیوید کامرون وایي کارګر حاکم ګوند خپل حاکمیت له لاسه ورکړی. کین اړخې کارګر ګوند چې له څه باندې 14 کال په بریتانیا کې د قدرت واګې په لاس کې دی، دوه هم ځای لري. تمه کیږي چې نن ناوخته به د انتخاباتو نتیجې اعلان کړی شي. د نړۍ 14 مشران چې د هیوادونو پولي واحد یورو ده، نن په برسلس کې یونان ته د ژغورنې د بستې په توګه د 110 میلیارد یورو پر مرستې خبرې کوي. یونان بیا هم اندېښنه لري چې دغه پیسې به ښایي ونه کړی شي د دې هیواد لویدلی اقتصاد په پښو ودروي. د جرمني پارلمان چې هیواد یې د یورو ورکولو په برخه کې د اقتصادي همکارۍ کې مهم د جرمنی پارلمان چې هیواد یې د پور ورکولو په برخه کې د اقتصادي همکارۍ کې مهم رول لري، نن به په همدې ارتباط یوې لایحې ته رای ورکړي. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر تیموتی ګایټنر به نن ناوخته د وو هیوادونو د مالیې له وزیرانو سره په هغه ټلیفوني کانفرنس کې بحث وکړي چې یونان ته د مرستې لپاره د هڅو په لړ کې کیږي. دا ویره شته چې په یونان کې د کړکیچ له دوام سره به د ایرو او د اسهامو بیه په اروپا کې راټیټه شي. او په آیسلند کې هغه اورغورځونکي آتشفشان چې تیره میاشتې په اروپا کې د څو ورځو لپاره الوتنې له ستونزو سره مخامخ کړې وي، د تور لوګي یو نوې څپه بیا تر سترګو کېږي او دا احتمال شته چې د دریم ځل لپاره ځینې الوتنې وځنډېږي. او یو وروستی خبر هم دا چې د قرغزستان موقت حکومت نن وویل په رسمي توګه له بلاروس څخه د تلونکي جمهور رئیس قربانبیک باکیوف د سپارلو غوښتنه کړې ده. عظیم بیک نظروف چې د کورني حکومت مرستیال دی، وایي د باکیوف د سپارلو په اړه رسمي غوښتنه منسک رسیدلې ده. خو د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا وایي د باکیوف د سپارلو په اړه غوښتنې ته د مثبت ځواب هیله نشي کېدی. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. امریکا افغانستان ته د نویو زغروالو وسیلو پراستولو غور کوي. په روانه خبرونه کې به هم دار ازو اوري چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سیلونه روان دي.
یو قوي سیل چې هم پرون هم راغلی و، نن شپه هم د یولس بجو پخوا باندې راځي، تر اوسه پورې دا دوام لري.
د افغانستان د ملي شورا را روانو انتخاباتو ته د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال اندېښمن دی.
موږ په مخ کې امنیتي ستونزې دي.
زکریا بارکزای هیله من هم دی. په خپرونه کې به یې بشپړې څرګندونې واوري. له خوست تر ګردیز مو د سړک د جوړولو د پروژې لستونزو خبرو.
کوم سړک جوړ شوی دی؟ هغه مواد خوم دي.
د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو سربېره مو پر روانه خپرونه کې د ازادي راډیو د دې اونۍ له خبر جوړونکو چیرې خبرو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دوی ځواکونو ته اکثره مرجوب لی د سړک د غاړې په چاودنو کې اوړي او اوس دوی د داسې نقلي وسیلو په اخیستلو او افغانستان ته پلی ژلو غور کوي چې د دې ډول بمونو په وړاندې زیات مقاومت لري. د امریکایي چارواکو په وینا د 2009 میلادي کال د سپتمبر او د 2010 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو د سړک د غاړې حملې په سلو کې 3 اتیا زیاتې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د پوځ یو جکپوري قمندان پرون وویل چې د طالبانو له لوري په کور کې د جوړیدونکو بمونو له درکه تهدید مخ په ډېرېدو دی. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته تر ټولو زیاتې مرجوب لی د همدې ډول بمونو د چاودنو په نتیجه کې اوړي. د امریکا د پوځ درستیزوال جنرال جورج کیسی وویل تېره اونۍ په افغانستان کې شاوخوا 400 حملې شوې چې په سلو کې 60 د سړک د غاړې بمې چاودنې وې. کیسی په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې د سړک د غاړې له بمې حملو خطر مخ په زیاتېدو دی او په دې کې هیڅ راز شک نشته. د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت له لوري خبرې شوې شمېرنې ښیي چې د اپریل په میاشت کې څه باندې 1000 پیشې وشوې چې دا د افغانستان د 9 کلنې جګړې په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وې او د تیر کال د اپریل د میاشتې په پرتله تقریبا 2 برابرې زیاتې وې. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت راپور چې تېره اونۍ خپور شو تایید کړ چې د سړک د غاړې په کور کې جوړیدونکي بمونه په افغانستان کې د دوی د عسکرو د مرشوب تر ټولو مهم عامل دی او د طالبانو په جنګي ستراتیژۍ کې اساسي رول لري. د پینټاګون په راپور کې همداراز ویل شوی چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په وړاندې طالبان د سړک د غاړې بمې حملې او ځانوژونکي بریدونه ډېروي. د ډول بمونو تیره میاشت 14 نړیوال عسکر ووژل چې د تیر کال د ورته میاشتې 3 برابر زیاتوالی شي. سږ کال تر اوسه پورې په کور کې جوړ شویو بمونو 9 نوي تنه وژلي او 715 نورې ټپیان کړي دي. د امریکایي ځواکونو قمندانان وایي چې افغانستان ته د ولسمشر باراک اوباما په امر د 1500 نورو سرتیرو له رسیدو او د جنګي عملیاتو له پراختیا سره د تلفاتو د زیاتېدو اټکل کوي. ګومان کېږي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د تلفاتو زیاتېدا د افغانستان له ماموریت سره په لویدیځو هیوادونو کې ولسي ملاتړ کمولی شي. د همدې لپاره ناټو او امریکایي پوځیان هڅه کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزلو لړۍ چټکه کړي. تېره اونۍ د امریکا دفاع وزارت وویل تر هغو چې اروپایي هیوادونه د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د روزلو لپاره افغانستان ته ترینران چمتو کوي، امریکا په موقتي ډول 850 روزونکي د هیواد ته استوي. د سړک د غاړې د بمونو د خطر په جواب کې د امریکا دفاع وزارت د داسې نقلیه وسیلو او زغرګاډو پیرودل پیل کړی چې د سړک د غاړې د بمې حملو په وړاندې زیات مقاومت لري. همداراز د هغو کشاف الوتکو اخیستلو ته توجه اړولې چې له پاسه په سړکونو کې بمونه معلوموي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په پیل کې مو په کورنۍ او خبرونو کې د خبر درلو چې د بغلان والی منشي عبدالمجید ازادي رادیو ته وویل چې د مرکزی بغلان تالاو برفک اندراب او نهرین ولسوالی سیلاب ځپلی دي. همدارسه د بغلان مرکز پل خمری هم ځانمن کړی دي. خداسه رپورټونه هم خبره شوې دي چې د مرکزی بغلان ولسوالی خلک ډیر ځپلی دي. د دغه ولسوالی حال د گاونډي کندوز د ازادي رادیو د خبريال نور محمد سهیم رپورټ کې.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه چې د کندوز ولایت سره په پوله کې پراته ولسوالۍ د راپورټونه وایي چې د دغه ولسوالۍ د چهارشنبه تپې په سیمه کې پنځشنبه شپه یو ځل بیا زورور سیلابونه جاری شوي دي چې مالی تاوانونه یې اړولي دي. د معلوماتو له مخې دغه سیلابونه د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ څخه چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په ختیځه برخه کې پراته ولسوالۍ ده راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدغه سیمه باندې تېره ورځ هم سیلابونه راغلي وو چې د کرنیزو شنو فصلونو په لمنځه وړلو سره یې باغونو او کورونو ته هم زیان اړولی دی. په دې اړه به له سیمې څخه د یو تن عیني شاهد محمد غلام څرګندونې واورو.
بغلان مرکزی او د چهارشنبه تپې په سیمه کې یو قوي سیل چې هم پرون هم راغلی وو او نن هم نن شپه هم د 11 بجو په پخوا باندې رسېدی. تر اوسه پورې دا دوام لري. تقریبا 6 درجې دي به مځکه تخریب کړې ده او سړکونه او د اوبو کانالونه ډېر کورونه او یو 100 دانه سالي دا هم له بابۍ نه تللي دي او خلک ډېر سخت ګواښ سره مخامخ دي او دا سیلبونه په مختلفو ځایو باندې دي. د خلکو په کورونو باندې هوسټل سپاره دي او خلک دا د تر اجازه کومه کو نه سي. دا خلک د مشکلات سره اخر طرف ته رسیدي
دغه راز له دغې سیمې څخه د ناقلو د کلي یو تن اوسیدونکی غلام نصیر چې په عین حال کې د دغه کلي د کروندګرو د شورا رئیس هم دی د دغو سیلابونو د تخریب په اړه داسې وویل.
بغلان په ساحه کې چې دغه کلي سیلان د کوهستاني کلی د زادرانو کلی د انارخیلو کلی د درخیلو کلی وردګو کلی دغه کلي ټول په ډېره وحشانه توګه دا لاندې کړل. خلکو خپل سرونه وکاږل، مالونه او کورونه ټول په ځای پاتې شو. چې دغه کورونه ویجاړ شو، حتی لرګي د چت دا ټول د همدا سینکر لال عمودیناتې ورسېږي.
ښاغلي غلام نصیر زیاته کړه چې په دې سیلابونو کې شاوخوا 200 کوره یا وران او یا بالکل له منځه تللي دي چې آن د کوټو لرګي سیلاب وړي دي. د سیمې د خلکو په وینا سره له دې چې د سیلاب د دغو تخریباتو په اړه ولایتي مقاماتو ته خبره رسول شوې ده، خو تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په دې اړه یو ځل بیا محمد غلام هیر دې نشي چې آزادۍ راډیو هڅه وکړه چې د مرکزی بغلان ولسوال جنرال امیر ګل په تلیفون کې ومومي او پوښتنه ځینې وکړي، خو دغه هڅه بریالۍ نه شوه. په هر صورت خلک هیله لري چې له سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وشي.
په مرکزی بغلان کې سیلونه لا هم بهیشي او سیمه ایز له مسؤولانو د مرستې هیله کوي. دغو سیلونو په زرګونو جریبه کرهنیزه ځمځکه په ټول بغلان کې لاندې کړې ده. د مځکو ستونزې د بغلان په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او بلخ کې هم شته، خو په سمنګان، بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د مځکو بل ډول ستونزې دي. په دغو ولایتونو کې د مځکې او سرځایونو د ستونزې د حل لپاره د جمهوري ریاست پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي. د دې هیئت له مشر ذوالفقار سانګزي سره په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون مرکه کړې او د کار د څرنګوالي په اړه یې ترې پوښتنې کړې.
د څلورو ولایتونو د کوچیانو هغه لفچرونه او مالچرې چې د زورمندانو لخوا نغصب شوي وي د هغوی بررسي وکړو. کمیسیون چې دی، کمیسیون د ریاست جمهوري په چوکاټ کې مشاور وزیر محترم محیدالله سباون تر مشرۍ لاندې د کوچیانو او ځایي خلکو د قومونو ترمنځ چې کومې ستونزې پیدا کېږي د هغې د حل لپاره موظف شوی. په همدې اساس باندې موږ شمال ولایتونو ته سفر وکړ چې د کوچیانو او ځایي خلکو د ځمکو په سر کوم جنجالونه دي، ناقلونو کوم جنجالونه دي، ناقلونو مځکې د بعضې زورمندان د خوانه غصب شوي وي، هغوی شکایتونه کړي وو ریاست جمهوریت ته. بنان په همدغه اساس باندې موږ موظف شو دې ولایتونو ته سفر وکړو.
تاسو خپله څېړنه کې څه ترلاسه کړي چې څومره څړځوینه او ځمکې غصب شوي دي؟
ډېر په تعصب سره باید ووایم چې د داسې یو نظام چې فعلاً یو قانوني او مشروع نظام دی، د دې باوجود هم زورمندان په خپل زور کې دي. په دغه څلورو ولایتونو کې چې موږ درې ولایتونو کې چې بررسي وکړه، سمنګان چون پاتې دی، د سرپل کې مو بررسي وکړه چې ناقلونو ځمکې چې اسنادونه یې د وخت دولت څخه ورکړي وو، شرعي اسنادونه موجود وو، هغه هم زورمندانو ته نیولې وي. او الپچر چې د کوچیانو د مالدارۍ د څړځایونه دي، د دولت د اقتصاد دویمه منبع ده، دا په بېرحمانه ډول باندې په کش باندې اړول شوي دي. چا په منازل جوړ کړي دي او چا کش کړي دي. هم چنان په شبرغان کې هم دغه قضیه وه، د ناقلینو او د کوچیانو څړځایونه خلکو نیولي وو، ناقلینو خلکو مځکې نیولې وې. بلاخره په مزار کې هم چنان همدغسې مشکلات وو. په چربولک ولسوالۍ کې ناقلینو مځکې خلکو غصب کړي دي. هغه یې د خپل څړ ځای په نوم باندې چې دا زموږ الفچر دی، ولې ناقلین اسناد شرعي لري. هم چنان د الفچرو په مسله کې په زیاتو ساحو کې تقریبا موږ ته د سروې د کادستر خپل هغه احصایه راکړه. زه ریاست زراعت 1,8,000 هکتار ځمکه دلته خصوصي او عام الفچر موجود دی. په 1,8,000 هکتار ځمکه کې که زه مبالغه ونه کړم نو 80,000 هکتار ځمکه غصب.
ستانګزای صاحب، تاسو د موجوده ستونزې د اوردو په اړه څه پریکړه وکړه او د کار پایلې مو څه دي؟
موږ خو د مسؤلینو سره کېناستو. د مسؤلینو د همکارۍ په نتیجه کې په درې واړو ولایتونو کې هر ولایت کې ځانګړې پریکړې وو چې په هغې کې د والي صاحب د رهبرۍ لاندې یو دایمي کمیسیون جوړ شو د دغه منازعو او د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره، چې د کوچیانو نماینده به هم کې هلته موجود وي. په ولسوالیو کې هم داسې جوړ کړ چې نور باید د قانون مطابق د الفچر د نهمې مادې مطابق الفچر چې تدفیق دی او تثبیت دی، دا باید بیرته په الفچر ته مبدل شي. او چا چې دا غصب کړی وو باید د قانون مطابق عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي. د ناقلینو ستونزو په ارتباط باندې څرنګه چې رئیس جمهور ځانګړی فرمان دی، په دې اساس باندې چې ناقلینو ځمکې باید بیرته ناقلینو ته وسپارل شي، هماغه د فرمان مد نظر نیول سره او هغه اسناد دوی پلاس دي کې هیڅ شک نشته چې ناکلونو جایداد حق دی ناکلونو حق دی باید ناکلونو ته ورکړل شي په ناکلونو په اعتبار باندې داسې پریکړه وکړو مسولین دې ته متوجه تاسو د ناکلونو سره باید د هغه خلک چې ظلم یې کړی دی مزید ظلم باید ونشي او د دوی جایدادونو ناکلونو ته ابرومندانه بیرته تسلیم شي
فرانکزای صاحب د خلکو د شکایتونو پر اساس تر اوسه څو ولایت شمال ولایتونو ته راغلی دی د خلکو ستونزې یې لا نږدې لیدلې دي او له خلکو سره د اړوندو وزارتونو احکام اولی دي خو ستونزې یې پر ځای پاتې دي تاسو د شویو پریکړو په اړه څومره ډاډمن یاستئ چې عملي بڼه به ورک
ډېره په ځای پوښتنه وکړه دا اوس زه پخپله په مزار کې یم د سرپل نه ماته تلیفون نه راځي چې موږ د جشن نه مخکې د سو د اتم نه مخکې موږ یو پریکړه کړې وه ولې بیا هم هغه عملي شوی نه ده باید شکایتونه راځي دا واقعیت دی څرنګه چې موږ د ریاست جمهوري د خوانه دلته موظف شوي یو موږ به خپل ګزارش مستقیما رئیس جمهور ته ورکوو بیا رئیس جمهور به تصمیم نیسي تصمیم ونیسي
خلک د ولایتي چارواکو څخه شکایت کوي او د ځمکې د غصبونو سره یې تړلي بولي تاسو په خپله څېړنه کې څومره په دې حقه د خلکو د شکایتونو سره موافق یاستئ
زه دا خبره سره بالکل په تمام معنا منم هر کله چې جای مسولین دي کې لاس ونه لري دا سارا سړی نشي راتلی چې دلته یو ظلم وکړي یو چا په جایداد باندې تصرف وکړي هغه سره موږ سره اوس دفتن ټولو چارواکو خصوصا والي صاحبانو ډېره همکاري کړې ده په دې برخه کې هغه ټونځې چې موجود وي دوی تعهد موږ ته راکړی دی تعهد یې سپارلی دا تعهد د ریاست جمهوري سره دی چې نور به م انشاءالله موږ ظالمانو ته دا فرصت او وخت نه ورکوو چې مظلوم باندې ظلم وکړي
د افغانستان په شمال کې د تورنو زورواکو له لورې د خلکو د مځکو د غصبولو د څېړلو لپاره د مرکزی حکومت د هیئت د مشر ذوالفقار سانکسي څرګندونې مو اورېدې
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
بریتانیا په افغانستان کې تقریبا 9000 عسكر لري د بریتانیا د پارلماني انتخاباتو تاثیر به د افغانستان پر وضعیت سوي وروسته په دې ارتباط مرکه خبرو خو اوس پراشو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي څرګندونه ده د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د لړۍ له ختمېدو سره سم حامد کرزي پر رادیوي وینا کې له کاندیدانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د امنیت د ټینګښت او د ملي یووالي په پام کې نیولو سره خپل انتخاباتي مبارزه پر مخ بوزي په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ولسي جرګې پر روانو انتخاباتو په کاندیدانو کې د شوزو غونډه د تیرو انتخاباتو په پرتله ډیره وبلله نور حال له کابل د ازادي رادیو د خبريالي ماریا صدیقی پر رپورټ کې
د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیداتوري د پروسې په پای کې دا څرګنده شو چې د 2024 میلادي کال د انتخاباتو په پرتله د راتلونکو انتخاباتو په کاندیدانو کې د ښځو په ونډه کې سلطنه ډیروالی راغلی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 2800 کسانو دننه کاندید کړي چې له 300 څخه ډېرې ښځې دي افغان ولسمشر حامد کرزي د پیغام په خپرولو سره خلک ملي یووالي ته راوبل او د ولسی جرګې په ټولو کاندیدانو یې حق وکړ چې د بشري حقونو په پام کې نیولو سره د خپل انتخاباتي مبارزې ته دوام ورکړي ولسمشر حامد کرزي خلکو ته د خپل رادیوي وینا په یوه برخه کې وویل
ګران هیوادوال دا د اوس د ولسی جرګې د دویم دورې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسو د سپتمبر مرحله پای ته ورسېده او د انتخاباتو لپاره د آمادګۍ نور مراحل به هم انشاءالله یو پر بل پسې پر مخ ځي او موږ امیدوار یو چې د روان کال د اسمبلې پر 28مه پس موږ خلک انتخاباتي مراکز ته ولاړ سي او د خپلې خوښې کاندیدانو ته به رایه ورکړي خو د ورونو څنګه چې موږ په هیواد کې د ثبات او ملي حاکمیت د څنګهش لپاره د جمهوري ریاست او ولایتي شورا انتخابات ضروري وو دغه د ولسی جرګې انتخابات هم د افغانستان د ثبات او ملي حاکمیت د لارټینګس لپاره ډیر ضروری دي زموږ هغه کاندیدان چې د ولسی جرګې په انتخابات کې د ګډون حق ترلاسه کوي د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید د خلکو د ملي وحدت او یووالي د دې د بشري حقوقو او ازادیو اصول ته په پام لرنه خپل انتخاباتي مبارزه پر مخ بوزي
ولسمشر حامد کرزي پر دې وینا کې زیاته کړه چې کاندیدان دي په انتخاباتي مبارزو کې په هیواد کې د نافذه قوانینو پر بنسټ لسخم څخه کار واخلي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ترل انشام راستیال زکریا بارکزي د جمعې په سهار ازادي رادیو ته وویل چې له ناوړه امنیتي شرایطو سره سره د درې ګونو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د انتخاباتو په پروسه کې خوشبیني رامنځته شوې ښاغلي بارکزي زیاته کړه
په درې ولایتونو کې مشکل درلود، په تخار او بدخشان کې لوجستیکي مشکل و چې هلته زموږ مواد په وخت زمان باندې نه و رسېدلی، او همدارنګه په قندار کې د یوې ورځې دپاره امنیتي مشکل مو درلود، نو په دې خاطر باندې هلته د نعماني دوره د یوې بلې ورځې دپاره وغځېدی چې هغه پرون د ثور د میاشتې 14 تاریخ و، او اوس دا پروسه په ټول افغانستان کې بشپړ شوی دی. موږ د خاص مشکلاتو سره نه یو مخامخ شوي، او مهمه ننګونه او مشکل زموږ په مخ کې امنیتي ستونزې دي چې موږ اوس ځینې خوشبینی د دفاع د محترم وزارت، د داخلي د محترم وزارت، د ریاست محترم امنیت ملي او د بینلمللي ارګانو څخه اورو چې دوی به ډاډمن امنیت د رای ورکوونکو دپاره برابر کړي تر څو چې موږ ښه انتخابات انشاءالله د اسمبلې د میاشتې په 8 تاریخ ولرو.
خو د دې ټولو خوشبینیو سره سره خلک تیرو انتخاباتو ته په کتو له دې امله اندېښنه لري چې که په دې انتخاباتو کې هم امنیتي ستونزو ته پاملرنه ونه شي، نو خلک به د مخالفینو د ګواښ له ویرې په آزاده توګه ونه شي کړی چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. خلک له همدې مهاله په دې برخه کې له دولت او امنیتي ارګانونو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د بریتانیا د پارلماني انتخاباتو ته تر اوسه اعلان شوي نتیجې داسې دي چې محافظه کار ګوند تر 290 څوکۍ ډېرې ګټلې، کارګر ګوند 250 ته نږدې دی، او لیبرال ډیموکرات تر 500 لږ زیاتې څوکۍ خپلې کړې دي. شاید په دغه هیواد کې ائتلافي حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې ډېر واک به پکې د محافظه کار ګوند وي، یا به محافظه کار ګوند ممکن خپل حکومت جوړ کړي. که هر ګوند په دغه هیواد کې بریالی شي، د افغانستان په وضعیت به تاثیر څوي؟ اسمت څاروان په بریتانیا کې د غلام محمد زرملوال سره په دې ارتباط مرکه کړې ده.
داسې ښکاریږي چې محافظه کاره ګوند ګټون کوي. ستاسې په نظر که محافظه کار بریالی شي چې حکومت جوړ کړي، د دې تاثیر به په افغانستان څوي؟ په تېره بیا په افغانستان کې د بریتانیا د ځواکونو په ماموریت
اول خود در روس پوری معلومه نرسته کنزرویتیو و یا محافظه کار گوند کامیابیگی او کنه، زکشه دا زل دا دوی دی انتخابات و مسئله دومر پیچه ده چه هیچ چوک در رو تردی ده خیلی پوری هم سی تقریبا دیر رای شمیره سویدی کم چوک دی غطر نرسیگی چه کم حکومت برازی. پر هر حال پر اساس که دی طول گوندونو ترمند یعنی بیل استثناء په خارجي مسایلو کې د دوی فلسفه او د دوی اجنډا یو شی ده. خبره دا ده چې اصلا په ځینو هغو مسایلو کې چې د دوی چې آیا خپلو عسکرو ته په یوه ځای کې څنګه اسانتیاوې پیدا کړي، کومه اسانتیاوې نه لري، او څنګه په دغو باندې سره په مخ کې هم څومره تبلیغاتو کې یو د بل په ضد باندې خبرې کولې، نو اساسا زما په فکر باندې د افغانستان په حصه کې د دوی د نظامي یا سیاسي برخورد په برخه کې به کوم عمده بدلون نه راځي.
زرملوال صاحب، محافظه کارانو مخکې له مخکې ویلي دي چې که دوی بریالي شول، نو دوی به له افغانستان د خپلو قواوو د ایستلو لپاره یو مهال ویش وټاکي، یو یعنی اعلان به وکړي چې له 4 تر 5 کالو پورې به خپل ځواکونه وباسي. فکر نه کوي چې دا پخپله یو عمده تفاوت ده؟
ولا بیا عرض وکړم، زه فکر کوم چې په دې ځای کې اساسا ټول افکار د خلکو په ضد دي، ریزانو د موجودیت په افغانستان کې دي. دغه خاطره دا خبره چې کوم ځای د تبلیغاتو لپاره کوي او کوم هغه څه چې اساسا دوی فکر کوي زما په نظر باندې ډېر تفاوت لري. بیا هم زه دا عرض وکړم چې که چېرته یو حکومت هم جوړ شي دلته، وایي به یو ائتلافي حکومت به وي، ضعیف حکومت به وي، او دا ائتلافي او ضعیف حکومت بیا هم زه فکر نه کوم چې دې نتیجې ته ورسیږي چې دوی فقط یو قطعي یا پرې کوونکې فیصله په دې برخه کې وشي. دا مسله د راوتلو نه د مهال ویش دا کومه نوې نه ده، له پخوانه دا شی روان ده، او په ظاهره په تبلیغاتي ساحه کې دا ویل کېږي، مګر همداسې اساسا دوی څه فکر کوي؟
یعنی تاسو وایئ چې د بریتانیا ملي ګټې په دې کې دي چې دوی ځواکونه په افغانستان کې موجود وي، او کنه په دې مسله کې اصلي نقش د امریکا دی چې بریتانیا نه غواړي چې امریکا خوابدي کې که هر ګوند واک ته ورسیږي د دوی خارجي پالیسي به همداسې وي؟
زه په دې عقیده باندې چې اساسا دا دومره مسله ډېره مهمه ده. د برتانی ګټي کبن دوی د برتانی د ګټي په برخه کې خبرې کوي او امیش دا وایي چې موږ هلته په غزه کې موجود یو ځکه چې موږ ګټو ته خطر ده او موږ امنیت ته مشکلات څه دي. مګر اساساً دوی هغه خبره چې امریکا کوي له امریکا سره مواجه دوی روان دي او معمولا د دغه هیواد صدر اعظم او وزارت خارجه اوس په دې خبرو باندې هغه کله د شروع یې کړې ده او دا خبره همیش کوي چې په هغه ځای کې موږ د دې لپاره یو چې د راتلونکي نوي نظام برخه واوسو. نو دا نوی نظام د دوی له امریکې سره په موازاتو کې روان ده. اګر که دوی په خپل منځ کې دا اوس ډېر مخالفتونه سره لري.
د سیاسي چارو کارپوه غلام محمد زرملوال دوی په چي او دیش تحقیق دي د دې صد د خبرونو لنډیز لفريدي هوټ سيفي څخور.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سیلاب ځپلي خلک د عجل مرستو لنه رسیدو شکایت کوي او وایي له دغو سیلابونو څخه دوی ته رسیدلي زیانونه او تلفات نور مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دفترونو او ولایتي شوراګانو هغه تروریستي حمله پکلکه وغندلې چې لامل یې د زابل د ولایتي شورا د یو غړي په شمول یو شمېر کسان ووژل شول. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته تللی. د قرغیزستان موقت حکومت نن ویل په رسمي توګه له بلاروس څخه د جمهور رئیس کورمنبیک باکیوف د سپارلو غوښتنه کړې. د هغه د حکومت پر ضد تر سختو مظاهرو وروسته باکیوف تیره میاشت په بلاروس کې پناه واخیسته. امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي په القاعده ډلې پورې له څلورو تړلو کسانو په ګډه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په نیویارک کې به یې په ټایمز څلور لارې کې د موټر بم چاودنې د حملې په طرحې کې لاس درلود. د بریتانیا د عمومي انتخاباتو د رایو شمیرل چې له پرون راهیسې پیل شوي دوام لري خو تر اوسه نتیجې دا ښیي چې هیڅ یو ګوند کافي رایې نه دي ګټلې چې بریالیتوب ترلاسه کړي. د نړۍ شپاړس مشران چې د هیوادونو پولي واحد یورو ده نن په بروسل کې یونان ته د ژغورنې د بستې په توګه د 110 میلیارد یورو په مرستې خبرې کوي. او په آیسلند کې هغه اورغورځونکي یا آتش فشان چې تیره میاشتې په اروپا کې د څو ورځو لپاره الوتنې له ستونزې سره مخامخ کړې وې د تور لوګي یوه نوې څپه بیا تر سترګو کېږي. ممکنه ده د دریم ځل لپاره اروپا ته الوتنې له مشکلاتو سره مخامخ شي.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر په اسلام آباد کې دی. محمد یونس قانوني پرون د ولسي جرګې د یوې ډلې په مشرۍ پاکستان ته ولاړ. پښتون شینواری رپورت لري.
د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د جرګې د مشر خاغلی یونس قانوني په مشرۍ دا مهال د پاکستان په سفر دی. پلاوی پرون د یو شمیر لیدنو سربیره د پاکستان قومي اسمبلی ودانۍ ته هم ورغلل او دغلته د قومي اسمبلی غونډه ننداره کړه. په دې موقع د مسلم لیگ کاف ډلې امیر مقام د مسلم لیگ نوم ډلې نصیر بوټه قبایلي غړي ظفر بیگ بیټنی د ایم کیو ایم حیدر عباس رضوی او د پارلماني چارو وفاقي وزیر بابر اوان د دوی په درناوي کې کلمې ادا کړې. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل وارو ویل چې پاکستان د ټولو افغانانو دویم کور دی او د افغانستان د پارلمان د غپلاوی په اصل کې خپل کور ته راغلی دی. دوی ویل چې د صدر اعظم ټاکل کېدو را په دې خوا د خپل رور هیواد افغانستان سره د لا نورو ښه اړیکو په موخه ولسمشر حامد کرزي سره ګڼ شمېر لیدنې کړې دي.
And I show you that we want to have more cooperation on the defense, on the intelligence cooperation and also in the trade.
زه تاسو ته باور درکوم چې موږ د دفاع، استخباراتو او سوداګرۍ په برخه کې افغانستان سره نور همکاري غواړو. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ټریډ د غوره کولو او د اړیکو لا نور ښه کولو تابع لرو. زه تاسو ته باور درکوم چې زموږ شریک دښمن ترهګر دی چې موږ به یې پر ضد په شریکه جنگ کوو.
د افغانستان د مشرانو د جرګې د رئیس یونس قانوني په مشرۍ دغه پلاوی پرون د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل او نن یې د یو شمېر نورو لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره د لیدو امکان دی. د افغانستان د پارلمان د غړو پاکستان ته دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو، خبریالانو، سوداګرو او د ژوند د نورو برخو پورې اړه لرونکو خلکو ترمنځ د تګ راتګ برخه ده. شنونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ په ولسي او په نورو غیر دولتي کچو د پلاو بدلون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غوره اړیکو لپاره زیات اړین بولي.
ل اسلام آباد مو د پښتون شینواری رپورت اوریده. په یو خبرتیا پسې مو د خوست ګردیز د لوی لارې لستونزو خبرو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نژدې دوه کاله وړاندې د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لارې د اساسي جوړونې لارې چارې د یوه پروتوکول پر بنسټ د یوې هندي کمپنۍ لخوا پیل شوې. د تړونلیک له مخې ټاکل شوې وه چې د دې مهمې پروژې د پخولو چارې د 2009 میلادي کال تر پایه بشپړې او د وسایطو د تګ راتګ لپاره چمتو شي. د معلوماتو له مخې تر اوسه د دې بنسټیزې پروژې د اساسي جوړونې چارې په 70% بشپړې شوې او پاتې کار لا هم روان دی. که څه هم د لوی پکتیا خلک د دې پروژې پر جوړېدو زیات خوشاله دي او د سیمې په پرمختګ کې مهم بولي، خو یو شمېر قومي مشران، مسافر او موټر چلوونکي د پروژې د کیفیت او سست پرمختګ په ارتباط انتقادونه لري. نور حال بل سیمې د امیر بهیر پر رپورټ کې وور.
که یو څوک د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لارې اوسنی وضعیت له نږدې وویني او د څو کاله وړاندې کنټوکه بر حالت سره یې مقایسه کړي، نو دا به ورته ښکاره شي چې د دې مهمې ترانزیټي لارې پخوانۍ څېرې نوې او ښایسته بڼه خپله کړي او د سوداګرو، مسافرینو، موټر چلوونکو لپاره هم لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دې مهمې لارې چې 160 کیلومتره اوږدوالی لري او پلازمېنه کابل د غلام خان د سرحدي بندر د لارې د پاکستان د میرانشاه ښارګوټي سره نښلوي، د اساسي جوړونې چارې د دو کلونو را په دېخوا د یو پروتوکول پر بنسټ د سړک جوړونې د وی هندي کمپنۍ لخوا پرمخ وړل کیږي. ویل کیږي د دې لوی لارې د جوړېدو په چار بعد امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې USAID لخوا څه د پاسه 160 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي. اوسمهال د دې لارې د پخولو په چارو کې د قراردادي کمپنۍ د کورنیو او بهرنیو انجینرانو تر نظارت لاندې په سلګونه مختلف وسایط او د سیمې په زرګونه وزګار ځوانان په کار بوخت دي. د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لارې پروژه د سیمې په کچه یوه له مهمو او بنسټیزو پروژو څخه ګڼل کیږي او د افغانانو په تیره بیا د لوی پکتیا د خلکو د اقتصادي ژوندانه د کچې د لوړوالي او سوداګریزو چارو د پرمختیا لپاره حیاتي ارزښت لري. خو یو شمېر موټر چلوونکي او د سیمې قومي مشران د دې مهمې پروژې د چارو سست پرمختګ او کیفیت ته د انتقاد ګوته نیسي. دوی د افغانستان د فوایدامې وزارت له مشرتابه څخه غوښتنه کوي چې د پروژې چارې د له نږدې وڅاري، پر قراردادي کمپنۍ د فشار راوړي تر څو د پروژې د کیفیت تور تجدید پاملرنه وکړي. راځي چې د پروژې د چارو د روان بهیر په حق له د سیمې د څو تنو قومي مشرانو موټر چلوونکو شکایتونه په خپل د دوی په ژبه واورو.
صاحب د لارې موټروان افسوس په دا سړک په دا دولت په دا پیدا ماج د دوی کول کیږي سړک جوړیږي نه، بل چې کوم سړک جوړ شوی دی هغه مواد خوم دي بالکل پیدا ما څوک انجنیر نه ورته چې کوم انجنیر وترږي هغه پنځر پای کوکړي هغه وای سید په می خ افسوس کې دغه پاکستان ته سرخاته نګدې دی.
اجل ونن زدرون د ټیله به غوري د دولت کپ دولت بے غوری نہ وای دا ترانزیٹی لیار دو درے ور اعلان کا صدر ور پنزول بلکہ چھو را دی لوی پکتیا خلق مرکز تک للی دی د چلوڑ چروک نہ پکس سولینا کڑی دی لیکن لوڑ مقامات ہیس خور پدی کنا دای کڑای دا درے ول اتا ایدی دل سداس در بدر کڑی گی.
حاجی گل نواز دی خوست قومی مش
متاسفانہ
پیسے درے کو لکی گی مخ کے چ انتقال شوی دی خارجی ممالک کو امکس پدی بارا کے ہم کری کڑی دو مگر ایم خپل چرواک کی کوم دی پدی کے ہیس نو ہم کری نہ کی وزارت پایدما دا وظیفه ده چې د سړک ته عاجل امر وکړي چې په کمترین واقع دا باید جوړ شي، مګر دا درې کول کېږي چې یو قدم نه بل تنه او کوم چې جوړ کې هغه برته بیا ډان کی نو هیله ده چې باقي په دې کې چرواکي عاجل فکر وکړي چې په ډېر ځر واقع دا سړک پخ شي او کنه پخېږي ایمن په ولایت کې به هیڅ وخت امنیت نه رونش.
ټاکر شي و چې د خوست او ګردیز ترمن د پرتې لارې د اساسو جوړونې چارې د 13 میلادي کال تر پایه پوري بشپړې او ګټه خستنې ته سپارل شي. وای خو د ځینو محلي چرواکي که په وینا د 2013 میلادي کال څخه بیا تر دا مهاله د دې لارې د پخولو چارې یوازې په سلو کې او یا بشپړې شوي او د پاتې برخې د کریډ او قیر اچونې چارې ډېرې ورو پر مخ درومي چې له امله د قراردادي کمپنۍ پر مسؤلینو باندې د خلکو نیوکې او شکایتونه زیات شوي دي. خو د قراردادي کمپنۍ یو مسؤل انجینر چې د نوم له اخیستلو ډډه وکړه دا ډول شکایتونه بې ځایه او بلله وویل دا یوه ساده پروژه نه ده بلکې دا یوه ترانزیټي لار ده چې د اساسي جوړونې لپاره یې وخت اړتیا ده. د ویل تاسو ګورئ زموږ انجینران او کارګران څومره زیات بوخت دي، خلق بات لزغم او حوصله نه کار واخلي. یو شمېر سوداګر او موټر چلوونکي د خوست او پکتیا ولایتونو ولیان هم د پروژې د چارو د کنټرول په برخه کې په نه پاملرنه تورنوي. دوی وایي کچري محلي چارواکو د پروژې لیکارونو څخه په جدي او دوامداره توګه مراقبت کړی وای شونی و چې دا پروژه په خپل وخت ګټه اخیستنې ته سپارل شوی وای. د پکتیا ولی جمعه خان همدر د خلکو نیوکې پر ځای بلي خو زیاتوي چې دې نیوکو ته باید هغه مرجع ځواب ووایي چې د کمپنۍ سره یې قرارداد لاسیخ کړی دی.
د سړک
سرک اصلا د قرارداد ولایت کې نه شوی او د وزارت کمپنی ترمن شوی ده. لیک شک نشه چې سرک ستونزې شته. د کوم خلک شکایتونه لري ځکه کامل نه تایید و. اول خو دا سرک په هغه ټاکلې وخت باندې سر ته نه رسېدلی. دوم سرک بې کیفیته. موږ خپل شکایت وار وار مرکز ته کړی او وزارت هم کړی ده. زه یې دوی د کار نه راضي نه یم.
خو اوس له پلازمېنې کابل څخه د 240 کیلومترو په فاصله لري پروت دی. شپږ کاله وړاندې د دې لویې لارې د خرابوالي له کبله مسافرین، موټر چلوونکي او سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ وو. هغه مهال به یو ګړندي موټر له خوست څخه تر کابل 8 ساعته مزل کاوه، خو له هغه مهاله چې له کابل څخه تر ګردیز او بیا له ګردیز څخه تر خوست پورې غځېدلی سړک په 90 پوخ شوی، د خلکو ستونزې تر ډېره بریده راکمې شوې دي. ځینې اقتصاد پوهان وایي که چیرې د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لارې د پخولو چارې بشپړې او د وسایطو د تګ راتګ لپاره چمتو شي، نو په دې کار سره به نه یوازې اوسنی اوږد واټن رالنډ شي، بلکې په لویه پکتیا کې به سوداګریز راکړه ورکړه نور هم چټکه او پراختیا ومومي او د دولت په عوایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
په روانه خبرونه کې وروسته د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکې څېره در معرفي کوو. خو اوس په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د یوې ستونزې په ارتباط، په افغانستان کې تقریبا 10 کلونو جګړو وحشي ژوې زیانمن کړي دي. افغان چارواکي او کارپوهان وایي په دې لړ کې د ډیرو ژوو نسلونه یا کم شوي یا له منځه تللي دي، او داسې الوتونکي هم شته چې د چاپیریال د ستونزو او د ښکار کېدو له وجې نورو سیمو ته کوچېدلي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې 48 ډوله ژوي په ګوته کړي چې ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ورته د خوندیتوب تدابیر ونیول شي. په دې هکله له کابله خان محمد سین یو تفصیلي رپورټ لري.
په افغانستان کې د اوږدې مودې له مسلسلو جنگونو وروسته د خلکو او دولتي چارواکو پام په هیواد کې د وحشي ژوو ژوند ته راوخته او د دوی په خوندي ساتلو ټینګار کوي. دوی وحشي ژوي د هیواد پانګه ګڼي او وایي مخکې له دې چې د دې ژوو نسل په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي باید رغنده پروګرامونه ورته ترتیب شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې وروستیو کې د وحشي ژوو خوندیتوب ته په یو لړ نوو هڅو لاس پورې کړی دی. د دې ادارې د دفتر رئیس ډاکټر خالد نسیمی د آزادۍ رادیو ته وویل چې په راتلونکو لږو ورځو کې به په ټول هیواد کې د ژوو د خوندیتوب لپاره د خلکو د پوهولو پروګرامونه پیل کړي. ده وویل
بر مبنای قانون محیط زیست جمهوری اسلامی افغانستان اداره ما در ترتیب
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د قانون سره سم زموږ اداره یو لړ پروګرامونه لري چې د هغو پر اساس به وکړای شو وحشي حیوانات خوندي وساتو. په دې پروګرامونو کې قوانین او د عامه پوهاوي پروګرامونه شامل دي چې د ښوونځیو، جماعتونو او خلکو له لارې به وړاندې شي.
د چارو کارپوهان وایي چې پخوا د هیواد په غرونو، رغونو، دښتو او ځنګلونو کې په سلګونو ډول ډول ژوي او مرغان وسېدل، خو لکه څنګه چې پکې نامنیو د هیواد خلک یا ووژل او یا یې د سیمو پرېښودلو ته اړ کړل، همداسې وحشي ژوي هم ووژل او یا یې تېښتې ته اړ ایستل. دوی دا هم وایي اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې ارزښناک ژوي او مرغان پیدا کیږي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو اقتصادي سفیر څو ورځې مخکې د ځمکې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې په کابل کې وویل چې د دې هیواد غرونه اوس هم له سلو څخه زیات د واورې پړانګان لري او باید پرې نه ښودل شي چې نسل یې له منځه ولاړ شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې وروستیو کې د 48 ډول ډول ژوو او مرغانو یو لیست خپور کړ چې د نامناسبه چاپیریال له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دوی کې د واورې، ساده او تازي پړانګان، مارکوپولو پسونه، ډول ډول باختري هوسۍ، خاورین او دښتي ګیداران، تور او نسواري خنزیر، غرنۍ پیشوګانې، غرنۍ سپي، د پامیر پتنګان، کلنګ او داسې نور شامل دي. د چارو یو تن کارپوه عبدالباقی احمدزی وایي چې د دولت مربوطې ادارې باید د دوی په ګډو هڅو د دغو ژوو د نسل د لمنځه تللو مخه ونیسي.
هغه ارګانون د دولت مسؤول دي وزارت زراعت، وزارت آبیاری، د چاپیریال ساتنې ملي اداره او نور کوم بینالمللي موسسې په دې مورد کې کار کوي. وضع کول د قوانینو او تطبیق دي د دې لپاره باید تبلیغ وکړي. ډېر قوي دانشمندان په کار دي. بیا کېدلی شي دا شیان دوباره حفظ شي. طبیعي منابع قابل تجدید دي، نسل ورکوي، بار ورکوي، دوباره که دوه دانې دوه جوړې هم پاتې د حیواناتو یا پرندو یا د نباتاتو تخم، هغه موږ کولی شو چې هغوی ته ډېر وسعت ورکړو او بیرته هماغه منطقې ته نه ډکي.
سره له دې چې دولتي مربوطې ادارې او خلک په هیواد کې د ځینو ارزښتناکو مرغانو د نسل کموالی اندېښمن کړي دي، خو بیا هم د کابل ښار د کافروشي د بازار په زړو او تنګو دوکانونو کې په سلګونو ډول ډول رنگا رنگ واړه او غټ مرغان په پنجرو کې اوړي راوړي چغیږي خلک پکې خوخوي او اخلي په دغه تنګ او زوړ بازار کې هر ورځ په زرګونو خلک اوړي راوړي څوک د مرغانو شوقیان دي ساتي او څوک کاروباریان دي او د همدې لارې پیسې ګټي د دې بازار دکانداران د مرغانو د وژلو مخالف دي خان سید او تاج محمد وای
دا چیری آدم چیری دی توتیان
دا کم زنه کی دی
دا چیری دا دا بدخشان نرازی دا مزار شریف نرازی دا
استا شوق سنگه دی درست
والا دا منگ شوق خوب سر برابر ده ساتم تیر ده
چی ساتی؟
زرک ساتم کلنگی شرک ساتم نو چیتم شوقی ساتی
دا افغانستان سو دی غروب که نور شانم ستا کنی
شر شرک بلانگ گوازه غرطا چی غواری پیدا کی
دی سر بیت سنگ ایجاتی کی د دولت داخل
د دې ښکار ونی سي خارج دولتونه ډېر قیمت باندې اخلي
د دې تازار ورکول په کار
نه اول نه دي کنه بس دې مخه ونی وس
د کابل خار په ژوبڼ کې په وروستۍ سبان د اته کلونو کې یو شمیر ژوي او مرغان لیدل کیږي د دې بڼ عامر رازیز ګل ساقب وای چې د بڼ اتیا فیصد ژوي د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه ترلاسه شوي دي د وویل
پنده تلویخ دوله حیوانات اولوتون که لرو چه شمیدی لدو سو پندو سو تخزیاتیگی حسی، اقاب، سوی، گیدار، لیوه، کلنگ، بیزوگان، توتیان، تاووس، ماران او داسی نور لرو
دی بند تا هر ورس پس الگون و خلق ورننوزی دوی وای چه که پا بند که جوی او مرغان زیاد او پر پنجروی لگخت وشی د ژوند خواندي ساتلو لپاره به په یو مناسب او خواندي بڼ ووري یو تن عزیز الله نوم وای
دا ټول شین سي دي په باغواش کې لکه د ازناور پرنده کابل غوندې ښار کې د جینې خسي لوکس جوړ سي او هر شی په ترتیبي نو د جینې کچا دي ځینې بیخي به ترتیبه دي دونه مصرفونه کیږي باید دام وسي ساتنه خو باید وسي صفا صفایي وسي او بال لري بل خوراک باید صحیح ورکي صفایي هر شی
کابل خاروالی وای چې د کابل ژوبڼ ته پلانونه ترتیب کړی دي او په لږه موده کې به د بیرغاونې او پراختیا چارې پیل شي سره له دې چې دولت د یو فرمان په خپرولو سره د وحشي ژوو په ښکار بندیز لګولی دی خو بیا هم لیدل کیږي چې د هیواد په ځینو سیمو کې د دې له ښکار څخه لاس نه دی اخیستل شوی او ډیر ارزښتناک مرغان او ژوي ښکار او بهر ته قچاق کیږي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادي راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ کابل 1411 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز یاو، خوست یاو او پیخور و سوات سالو راتیا موک ستاسو لیکونو تا گورو تاسوی نتیجو تا گوری
فره واد دا ازادی راڈیو دادی اونی خبر جوڑون که تیره را پیشنی
دا اونی انتخاب
د اونۍ خبر جوړونکې څېره
افغان ډیپلومات عبدالخالق خان فراهی ژوندۍ دی د هغه جمله ده چې د تېرې اونۍ د ورځپاڼو او مجلو په سرټکو کې لیکل شوې وه دا راز د راډیوګانو او تلویزیونونو هم یو مهم خبر و له همدې امله ازادي راډیو د دې اونۍ د خبر جوړونکې څېرې د پروګرام لپاره افغان ډیپلومات ښاغلی عبدالخالق فراهی غوره کړ
ډېر تکلیف مې درلود فرای صاحب زما پر سر باندې لاس کښې دی وی زما سره ډېر کومک وکوي
ډېر ښه شو چې دا فرای صاحب چې ژوندی دی ډېر خوشحاله شو
دغه فرای صاحب په پیسو د ده په کومک د ده په زړسواندي ورځ باندې دا لکه خدای د مرګه خلاص
د تېرې یکشنبه په ورځ د پاکستان خصوصي تلویزیون جیو د افغان ډیپلومات او په اسلام آباد کې د نومول سوي سفیر حاجي عبدالخالق خان فراهی ویډیو وښودله په ویډیو کې ښاغلی فراهی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د وسلوالو له منګولو یې خوشې کړي پنځوس کلن عبدالخالق خان فراهی یو کال او شپږ میاشتې وړاندې د 2008 کال د سپتمبر میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې وڅښل سو. نامعلومو وسلوالو د پېښور د حیات آباد په سیمه کې په سپینه ورځ د ښاغلي فراهی پر موټر ډزې وکړې. د هغه موټر چلوونکی ووژي. عبدالخالق خان فراهی شپږ کاله په پېښور کې د جنرال قونسل په توګه کار کړی و او د هغه د برمته کېدو څخه دوه میاشتې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په توګه چاکل سوی و. د تېرې یکشنبې په ورځ د جیو د تلویزیون په ښودل سوي ویډیو کې عبدالخالق خان فراهی ډېر ضعیف ښکارېده. د سر ویښته او ژیره یې سپینه سوې ده. د هغه څنګ ته مخپوټي وسلوال ولاړ دي. هغه په ویډیو کې وایي چې دا یې لومړۍ ویډیو ده او ښایي چې وروستۍ سي. په دې اړه په پېښور کې خبریال خېش کې ازادي راډیو ته ویلي دي دا کتیبه صلاح الدین ایوبی په نامه یو ډله د دغه افغان ډیپلوماټ د نیولو ادعا کوي. دا ډله څوک ده او په چا پورې اړه لري؟ په دې اړه خبریال خېش کې وایي
نوی نوم دی. د دې باره کې هیڅ مونږ مخکې نه دی اورېدلی. هغوی چې کومه ویډیو خوله په ویډیو باندې مې کتیبه صلاح الدین ایوبی لیکلی وو د هغې شاته چې کوم صادر وو هغې باندې مې دغه یو نامه وه. نو دا دې نوم مې پته نه لګي چې د دې په شاید دوی څه مقاصد دي، خو د دې د خبرو نه پته لګي چې دا هم هغه طالبان یا مجاهدین چې ورته مونږ وو ګروپونو سره تعلق لري.
عبدالخالق خان فراهی د جهادي تنظیم حرکت انقلاب اسلامي غړی و. هغه د مجاهدینو د حکومت په دوره کې څلور کاله د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د افغان د کنسل په توګه وظیفه اجرا کړې وه. د افغانستان ولسی جرګې هم تېر دوشنبه له حکومت څخه وغوښتل چې باید په پاکستان کې د عبدالخالق خان فراهی د خلاصون لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. د ولسی جرګې غړي خوشاله و چې ښاغلی فراهی ژوندی دی. هغوی وویل چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت سره یو ځای د نوموړي د خوشي کېدو لپاره کوچلي ګامونه اوچت کړي. ښاغلی فراهی په خبره سوي ویډیو کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د ده د خلاصون لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ولسی جرګې غړی نورزیه اتمر هم وایي چې د افغانستان حکومت د ښاغلي فراهی د خوشي کېدو لپاره څه نه دي کړي.
د افغانستان حکومت لپاره خصوصا د پارلمان لپاره چې دغه موضوع تاسو په وضاحت یاد کړئ، یو ځای ته د موضوع رسیږي. د پاکستان په ټلویزیون کې دغه یوې خبرې ته وضاحت ډېر زیات و چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې تر اوسه جدي نه دی. دغه ورور پښتانه باید جدي وشي.
په شدل سوي ویډیو کې وسلوالو د هغه د خوشي کېدو لپاره د کوم شرط یادونه نه ده کړې. په دې اړه په پېښور کې خبریال خېش کې ازادي راډیو ته ویلي دي که څه هم دواړه حکومتونو افغانستان او پاکستان په وار وار ویلي دي چې د نوموړي د خلاصون لپاره هڅې کوي، خو دغو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تېر کال کله چې د پاکستان ولسمشر ښاغلی زرداری افغانستان ته راغی، هغه هم په خبري غونډه کې د عبدالخالق خان فراهی د خوشی کېدو ژمنه وکړه، خو تر ننه د نوموړي برخلیک نه دی څرګند. ډېر کسان په دې باور دي چې عبدالخالق خان یو ملکی سړی و، چاته یې په خپل ژوند کې زیان نه دی رسولی. د کوټې په ښار کې یو مېرمنه نور بیبي وایي چې عبدالخالق خان ډېر ښه سړی و.
دا د ډېر عمر خبره ده. اوس ما را په یادېږي چې په کوټې کې بېخي غریب فامیل و. د هغو یو زوی و 14 کلن، الله کو ډېر په شخص شدید ناجوړې اخته و، او په هسپتال کې هم هېڅ غم نه خوړه کېدی. او دوی د هلک بېخي داسې ناجوړ چې هېڅ بېخي مرګ ته نږدې و. فرای صاحب موږ د هغې ورځې څخه پېژنو چې دغه هلک لپاره یې ډېر کومکونه دې خلکو سره وکړه، دې هلک علاج یې وکړي، د ټول غم په خپل سر واخیستې. خو نن ورځ بیا دی نن ناوسته دی، ناست یادی بل چا په لاس کې وینو. هر څوک چې هغه خوب هم دغسې مسلمانان یې نو په خدای دې وکړي دغه په زړه کې هم دغسې رحم پیدا شي، او په ده باندې دغسې زړه سوی وکړي لکه ده چې پر خلکو کړی و په خپل وخت کې په خپل زمان کې.
نو خدای دې وي داسې ورځ نه راولي دغه مرونه چې دی په لاس ورغلی دی. خدای پاک چې دوی د دغه ګناه څه وسته چې سبا ورځ بیا دوی د خدای پورې هم مختورې نه سي. دغه سړی ژر تر ژره داسې نه کړي چې بس ناکي بې ګناه ولاړ شي د دنیا سي چیر کې چې په مسلمانان دغه ورونه پر د خپلو کړو پښېمانه نه سي او خپل اولاد او خپل خدای ته یې مختور نه سي او بیا په خپل ګناه کې دوی ډوبې چې دا موږ څه ګناه راسه وخته د لاس څخه نو خو خدای دپاره دغه کار پرېږدي او دغه سړی الله کې ازاد یې کړي.
په فرا کې د شونځي زده کوونکي غمی د عبدالخالق خان په اړه ازادي راډیو ته ویلي دي.
زما کا چې په پاکستان کې پولیس نیولی وو ډېر ظلمونه پر کوله ډېر وهلي وو. هغه وخت ما ته یو چا وویل چې د فرایي ساز سره معلوماتو کې د هغه سره دفتر ته ورسي چې دی کېدای ستاسې کومک وکړای شي. زه د فرایي صاحب دفتر ته ورغلم ډېر ښه سړی وو. زه ډېر غمګین وم ډېر تکلیف مې درلود هېڅ مې خبرې نه شوای کولی ژړا راتلله. فرایي صاحب زما پر سر یې لاس را تېر کړي او راته ویې ویل چې غم یې مه کوه ټوله به خدای خیر کړي چې د ده په واسطه سره زما اکا رایله سو زما سپین ژری اکا چې پولیسان وایي ظلمونه پر کوله. نو هر چا چې فرایي صاحب نیولی هغه به مسلمانان یې. نو خدای دې وي چې په زړه کې رحم باندې راشي پر فرایي صاحب لکه څنګه چې هغه پر ماز له وسودي زما پر کاجله له وسودي او زما کای راي لکه. نو خدای دې وکړي چې دا خلګوم فرایي صاحب خوشی کې ازادي کې.
درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ د خبر جوړونکې سری پروګرام د افغان ډیپلوماټ عبدالخالق خان فراهی په اړه و چې یو نیم کال په خوا د وسلوالو له خوا نیول شوی و. تر تیرې اونۍ مړی ژوندی نه و معلوم. خدای یکشنبه په ورځ په یو ویډیو کې څرګند شو چې په ډېره عاجزۍ د افغانستان د حکومت او خپلو خلکو څخه د خپل خلاصون لپاره د هلو ځلو غوښتنه کوي. تر بل پروګرام تاسې پر لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ. زه فرح هیواد یم.
سربل.